دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکی چارې شمشاد زدان مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ څپه 12.6 او اف ام 3.5 په افغانستان کې خپرې شي، تر خبرونو وروسته مو په کابل کې د پاکستان پر ضد له مظاهرې خبرو. د تورخم او سپین بولدک حال اخلو. دا پولې لا هم تړلې دي او حال په درکړو چې د پرانیستو امکانات یې شته کنه. خبرونه فرشته جلال زه اوروي.
اوریدونکو ستړي مسئ په موکړې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې نن په کابل کې یو شمېر خلکو د پاکستان پر ضد مظاهره کړې ده. په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو مشر وایي پاکستان ژمنه کړې چې نن د سپین بولدک لار پرانیزي، خو دا کار یې تر اوسه نه دی کړی. او په جنیوا کې د سوریې د سولې د مذاکرو لپاره د اپوزیسیون ډلو مشر پر ایران تور پورې کړی چې د سوریې د سولې لپاره تر ټولو ستر خنډ دی. پوره خبر نو واوري. په کابل کې یو شمېر خلکو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریالانو ویلي چې دا مظاهره د وطن مبارزې ځوانان په نوم سازمان تنظیم کړې وه. مظاهره چې نن د نوي ښار په پارک کې راغونډ شوي وو او د پاکستان پر ضد یې شعارونه ورکول.
مرگ بر پاکستان،
مرگ،
مرگ بر سازمان جهنمی آیس آی،
مرگ،
مرگ بر عامیان توریسم،
مرگ،
زنده باد افغانستان،
زنده باد،
زنده باد نیروهای امنیتی افغانستان.
هغوی هم داراز د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر سرحدي ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو مخنیوي وکړي او له دې عمله د پاکستان پر ضد جدي پریکړې وسی. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم او سپین بولدک لارې لا هم بندې دي او پاکستاني ځواکونه خلکو او سوداګرو ته اجازه نه ورکوي چې پر ګډه پوله تیر را تیر سي. د پاکستان حکومت تیره اونۍ د سند ایالت په وزارت کې تر 14 وروسته پر افغانستان دغه لارې بندې کړې. په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو یو مشر وایي پاکستان ژمنه کړې چې نن به د سپین بولدک لار پرانیستل سي، خو دا لار لا هم بند ده. هلته د سرحدي پولیسو کمیسر محمد علي داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې د لارې د پرانیستل کېدو په اړه خبرې کړي، خو د پاکستان لوري تر اوسه پر هغو ژمنو عمل نه دی سوی چې له دوی سره یې کړي دي. ښاغلي داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ژمنه کړې چې نن دغه لاره پرانیزي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په چمن او سپین بولدک کې سلهاو خلک چې دواړو خواو تا کارونه لري بند پاتې دي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې د کرکټ له لوبډلې سره څلورمه یو ورځنۍ مسابقه لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 5 یو ورځنیو مسابقو لړۍ په زیمبابوې کې روانه ده. افغانستان تر اوسه 2 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. ازادي راډیو به د نن ورځې تر پایه تاسو ته دغې لوبې د پایلې په اړه معلومات درکړي. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي په مرکزي سیمو کې د سړکونو د جوړولو لشتلوژه لس پروژې پیل شوي چې یو میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. ولسمشر غنی هم دا راز وویل چې مرکزي سیمو ته د برېښنا لېږدولو د پروژې مقدماتي کار هم پیل شوی او د پلان پر اساس به بشپړ سي. د افغانستان مرکزي سیمو ته د ترکمنستان د برق د لېږدولو د پروژې په اړه یو شمېر اعتراضونه هم شوي وو، خو د افغانستان حکومت وایي چې د دې پروژې له بشپړولو سره به په ځانګړي ډول د بامیان ډېرو کورونو ته برق ورسېږي. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن د حزب وحدت د یوه پخواني مشر محمد علي مزاري د وژل کېدو د 22 تلین په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې کړی دی. ښاغلي غنی عبدالعلي مزاري ته د ملي وحدت د شهید نوم ورکړی دی. په جنیوا کې د سوریې د سولې د مذاکرو لپاره د اپوزیسیون د ډلو مشر مرکچی نصر الحریري ویلي چې ایران هلته روان بحران د حل لپاره ستر خنډ دی. حریری پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران ملاتړ کوونکي شیعه ملیشه او حکومتي ځواکونه پر هغه اوربند تیری کوي چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب ټینګ سوی وو. نصر الحریری څرګنده کړه چې ایران د هرې سیاسي معاملې لپاره خنډ دی، خو ملامتي مسکو ته هم ور اړولې ده. د نصر الحریری په وینا روسیه د ایران او هغو ملیشه ډلو په کنټرول کې ناکامه سوې چې د سوریه د حکومت په پلوي جنگیږي. هغه پر ایران تور پورې کړ چې په منځني ختیځ کې د فرقه ای تشدد اور تلمن وهي. ترکیه چې په سوریه کې د رژیم د اپوزیسیون ډلو ملاتړ کوي په ورستیو کې ورته ایده کړې ده. د سوریه د سولې په مذاکرو کې د اپوزیسیون مشر مرکچی نصر الحریری پر واشنگتن ژغ کړی چې په سیمه کې مداخله وکړي او پر ایران چې د هغه په وینا د فرقه ای تشدد لپاره زرهاو جنگیالي روزلي فشار راولي. په عراق کې پوځي قومندانان وایي چې عسکر د موصول ښار یوې بلې سیمې ته ننوتې دي. د عراق امنیتي ځواکونه له تیرو څلورو میاشتو د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش د موصل د نیولو هڅې کوي او د ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات یې وروستي پړاو ته رسېدلي دي. د عراق په پوځ کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې مشر جنرال سامی العریدی نن وویل چې پوځونه یې نن د موصل ښار المامون سیمې ته ورسېدل. حکومتي ځواکونو پرون ویلي وو چې د موصل ښار هوایي ډګر د تللریان سیمه او د غزلانی په نوم پوځي مرکز یې نیولی دي. د عراق پوځ د جنوري په میاشت کې اعلان وکړ چې د موصل ښار ختیځې برخې یې له داعش څخه پاکې کړي دي. په یمن کې پر یوه پوځي مرکز نن په انتحاري حمله کې 15 عسکر ووژل او 3 نور زخمیان سو. چاودنه د یمن په زنجبار ولایت کې سوې ده. حمله کوونکي د چاودیدونکو موادو ډک موټر د پوځي اډې په دروازه کې والوزاوه او ډزې هم ورسره اورېدل شوې دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو یوه پوځي چارواکي ویلي چې د القاعده شبکې نقشې پکې لیدل سوې دي. په یمن کې له نږدې 2 کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو او پسانا کې د پرتو شیعه ملیشو ترمنځ کورنۍ جنګ روان دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي غواړي چې د امریکا د اټومي وسلو پروګرام پیاوړی کړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې اټومي پروګرام یې تر نورو پرمختللی دی. ټرمپ پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې استدلال وکړ چې امریکا د خپلو اټومي وسلو د پرمختګ تر امکان شاته پاته سوې ده. امریکا او روسیه په 2011 میلادي کال کې د اټومي وسلو د محدودیت ستراتیژیکه موافقه وکړه. د دې موافقې پر اساس دواړه هیوادونه باید راتلونکي کال تر فبروري میاشتې خپلې ستراتیژیکې اټومي وسلې محدودې او د یوې لسیزې لپاره یې په برابر حد کې وساتي. خو ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په خبرو کې دا یو اړخیزه او له ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې په څیر خرابه موافقه وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې امریکا به د غوره موافقو په رامنځته کولو کار پیل کړي. او په مالیزیا کې چارواکي وایي چې د شمالي کوریا د مشر مایریزي ورور کیم جونګ نام د وی ایکس په نوم زهرجنو کیمیاوي موادو وژلی چې د انسان پر عصبي سیستم اغیز کوي. د کیمیاوي وسلو نړیوال کنوانسیون د دې موادو پر استعمال بندیز لګولی دی. څېړونکو نن وویل چې د مالیزیا د هغه نړیوال هوایي ډګر ته پاکولو هڅې هم کوي چې د فبروري په 14 نیټه کیم جونګ نام پکې ووژل سو او غواړي دا هم پیدا کړي چې څرنګه د نړۍ داسې تر ټولو خطرناک کیمیاوي مواد مالیزیا ته لېږدول سوي وو. پولیسو دوی ښځې نیولې چې یوه یې ویتنامۍ او بله یې د اندونیزیا ده او د شمالي کوریا یو سړی یې هم له دې پیښې سره د تړاو په تور نیولی دی. د مالیزیا پولیس همدارس د شمالي کوریا د سفارت د یوه ډیپلومات په ګډون د شمالي کوریا د اوو وګړو په لټه کې دی. په مالیزیا کې پولیسو د کیم پر مخ او سترګو د وی ایکس موادو اثار موندلی دي. دا کیمیاوي مواد بوی او خوند نه لري او په مایع ډول یا د کریم په څیر موندل کیږي. داسې ګڼل سوي چې شمالي کوریا د دغو موادو سترې ذخیرې لري. د جنوبي کوریا او امریکا حکومتونو داسې ګڼلي چې د شمالي کوریا ایجنټانو کیم یونګ نام ترور کړی، ځکه هغه له خپل مریضي ورور او د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره اختلافونه درلودل. کیم له ډېرې مودې راهیسې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. د تورخم او چمن پولې لا هم تړلې دي. په دې خبرونه کې په وړاندې دا هم واورئ چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې په هوایي بمباریو کې د داعشیانو او طالبانو تلفات زیات شوي، خو ستونزې هم پکې پیدا شوي. د هلمند مرکز لشکرګاه د درېمې حوزې د خلکو حال درکو.
د مازدیګر د لمنځو وروسته څو کوره محدود چې دلته پاته دي، هغه خپل تر کوره ځان رسوي. بالا چکه غار جوړ کړی دی چې یو موزه جوړه کړې ده، یو ځخانه لري، بس پاغې کې پټ دی.
ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنل ولو او ازادي راډیو تاسو را رسېدلې سب شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. ل پورې ویونی راهیسې د چمن او تورخم پولی پاکستان بندي کړې دي. له کندهار سمو خبريال صادق رشتيني او له بلوچستان بارکوال میاخیل په ټلیفون را سره دي ورسره تر دې چې په پاکستان کې یو لړخونړی چاودنی وشوي او تر سلو ډیر کسان پکې وشل شول. اسلام آباد دالاري وتړلې. لومړی به کندهار ته ورشو چې سپین بولدک چمن دلاري حال خپل خبريال صادق رشتيني څخه واخلو. رشتيني صاحب نوی معلومات سری چارواکي څه وایي چې کله تمه لري چې لار به خلاص شي؟
شبر صاحب تاسو ورېدونکو ته سلام. ټاکل شوی و چې البته یو ځل بیا ټاکل شوی و چې نن د سپین بولدک او چمن لاره د پاکستان له لوري پرانیستل شي، خو د افغان چارواکو په وینا پاکستان خپل دغه ژمنه نه ده پوره کړې او لارې تر اوسه نه ده خلاصه کړې. البته د دغه لارې د بندېدو له امله د دوستۍ د دواړو د دوستۍ د دروازې په دواړو غاړو کې په سلګونه کسان بند پاتې دي. په دې اړه ما څو شېبې مخکې د سپین بولدک ولسوالۍ د کمیسار محمد علي ورې سره خبرې وکړې. هغه وایي چې لومړی د چهارشنبه ورځ دوی ته شوسی و چې دغه لار به پرانستل کېږي. د ده په وینا د جمعې ورځ هم په دوم ځل یاده شوی و چې باید دغه لار پرانستل شي، خو دوی وایي چې لا هم لاره نه ده خلاص شوې او نور ګامونه به د مرکزي ادارې سره په همغږۍ اخلي.
بله او بخشی رښتینی صاحب، همدا خبره بل بارکوال میخیل څخه وکړو چې پاکستانی لوري څتر جواب ورکړی دی. میخیل صاحب څنګه؟ صادق رښتینی ویل چې د سپین بولدک کمیسار محمد علي داوري وایي چې د چهارشنبه پورس پاکستان ژمنه کړې و چې لار به پرانیزي او نن بیا خو دواړه ځلې دا کارونه شو. پاکستانی چارواکي څه وایي؟
شبر صاحب مننه تاسیا واوریدونکو ته سلامونه. لکل رئیس چې دغه پول تړل سوی د نن اتم ورځ د تیر جمعه ورځ د پول تړل سوی و د بلوچستان حکومتي چارواکي او امدارنګ د امنیتي ادارو چارواکي د پول پاړه هیڅ ډول رسنوي سره خبرې نه کوي. کله چې له دوی سره تماس ونیول چې دوی وایي چې دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ د موضوع په دې موضوع باندې هغوی خبرې کولای شي او دوی دې ته تیار نه چې د پولې د پرانستل کېدو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. څو شېبې وړاندې ما په چمن ښار کې د تجارانو د اتحادیې له یو مشر دادشاه په ژواک سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د پولې تړل کېدو دوی ته په میلیونونو کلدارې تاوان راوړلی دی. دا هم وویل چې د پولې دواړو غاړو ته چې په لاریو کې کوم سامانونه پراته دي یا هلته میوې او سبزۍ پراتې دي، دا اندېښنه ده چې دغه سبزۍ به خراب شي او دا اندېښنه هم وښودله چې که دا پول ژر پرانستل شي نو دا ویره ده چې هلته له لاریو څخه خلک غلاوې پیل کړي. نو د پول تړل کېدو دواړو غاړو ته خلکو ته ډېر زیات تاوان اړولی دی. د دې تر څنګ افغانستان چې کوم ناروغان د درملنې لپاره کوټې ته راوړل کېږي هغه خلک هم زیات اغېزمن کړي دي، خو تر اوسه پورې دا معلوم نه ده چې دغه پول به کله پرانستل شي.
رښتینی صاحب، بارکوال میاخیل اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه. څرنګه په کندهار کې له تیرو اتو ورځو راهیسې چې دا لاره تړل شوې ده خوراکي مواد ګرانه شوي دي او کنه په بایو باندې تر اوسه پورې تاثیر نه دی پرېوته؟
تر اوسه د لارې د بندېدو له امله د اقتصادي زیانونو په ارتباط باندې راپورونه نه دي خپاره شوي. دلته چې ما د میوو سبزیجاتو او دغه راز نور د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو پوښتنه کړې ده، تر اوسه په دې برخه کې کوم تغییر نه دی رامنځته شوی. البته لکه میخي صاحب چې وویل د لارې د تړل کېدو له امله په دواړو غواړو کې په سلګونه کسان بند پاتې دي. اصلا هغه کسان سره چې موږ خبرې کړې دوی وایي پیسې خلاصې شوي دي او اوس د سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا هغه کسان دي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه په ناخبرۍ سره بولدک ته راغلي وه او دوی غواړي چې خپل مریضان د پولې اغاړې ته انتقال کړي.
میاخیل صاحب، په تورخم کې له یو امنیتي مسؤول سره وژغېدو او هغه وویل سي زه د لپاره چې صلاحیت نه لرم چې د یو ویان په صفت باندې خبرې وکړم، زما نوم ماخلي، خو هغه وویل چې د تورخم امنیتي ساتونکي د اسلام آباد امر ته او د پوځیانو امر ته انتظار دي چې لار پرانیسي او بل څوک په دې کې صلاحیت نه لري. د سپین د چمن په برخه کې څرنګه؟ هلته هم واک له پوځیانو سره دی چې لار کله پرانیسي او کنه؟ د پاکستان ملکی حکومت هم په دې کې دخالت کولی شي؟
شیبر صاحب څنګه چې ما مخ کې ول دلته چې موږ له چارواکیو سره هر څومره تماسونه نیولې د هغوی په دې اړه خبرې نه کوي. ما چې د تجارانو د اتحادیې له مشر سره خبرې وکړې له هغې مې وپوښتل چې تاسې د بلوچستان له امنیتي چارواکیو سره له ملیشا ځواکونو له مشر سره یا دلته له نورو امنیتي چارواکیو سره په دې اړه خبرې کړې دي یا دا غوښتنه ځینې کړې ده چې دا پوله باید پرانیستل شي. هغه هم دا وویل چې دلته د بلوچستان کاغه حکومتي چارواکي دي کاغه د امنیتي ادارو چارواکي دي هغه په دې اړه هیڅ ډول خبرو ته آماده نه دي. هغه دا غوښتنه وکړه چې د پولې تړل کېدو موضوع له تجارت سره تړلې ده، دا باید په دې کې باید سیاست شامل نه شي، ځکه چې وایي دغه دواړه هیوادونه له لسګونو کلونو راهیسې له یو بل سره د تجارتي اړیکې لري، نو دا پوله که یوه ورځ هم وتړل شي نو دواړو غاړو ته خلکو ته زیات تاوان رسیږي.
برکوال میخیل د ازادي راډیو خبريال لکوټه را سره وو او صادق رښتینه له کندهار له تاسو څخه مننه کوو. بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط خو کابل ته مخه کوو. د کابل شار لسکون اوسیدونکو د پاکستان پر ضد نن مظاهره وکړه. دا مظاهره نن د وطن د مبارزو ځوانانو سازمان لخوا تنظیم شوې وه. د مظاهره ته زموږ خبريال ناجیه صاحبی ورغلې.
مرگ به پاکستان،
مرگ،
مرگ بر سازمان جهنمی ISI،
مرگ.
په کابل کې د جمعې په ورځ لسګونو کسانو په یوه مظاهره کې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې او راکټي حملې وغندلې او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې مداخله وکړي. د مظاهره په کابل کې د وطن د مبارزو ځوانانو سازمان لخوا پلان شوې وه چې پکې د دغه سازمان په لسګونو پلویانو برخه اخیستې وه. مظاهره کوونکو په پای کې یوه پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستاني ځواکونو د دغو کړنو په وړاندې عملي ګامونه واخلي. د دغه سازمان مشر امید وطن یار له رسنیو سره په خبرو کې وویل که چیرې پاکستاني پوځیان د افغانستان پر سرحدي سیمو خپلې راکټي حملې ونه دروي، دوی چمتو دي چې د پاکستان پر خلاف ټوپک پلاس واخلي.
د وطن د مبارزو ځوانانو سازمان د پاکستان د وروستۍ راکټي بریدونو په اړه باندې خپل احتجاج په څرګنده ډول څرګنده کړی. موږ د پاکستان غواړو چې نور د خپلو نامشروع کړنو ته او د افغانستان په پاکه خاوره باندې د تیرینا ډډه وکړي. که دغه کار دوی ونه کړي موږ خپل اعتراضاتو ته ادامه ورکوو او موږ هدا حاضرو سي لاړ شو مرزین نقطې ته لاړ شو او د پاکستان پر خلاف حتی ټوپک هم په لاس واخلو.
د پاکستان پر ضد په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې ورته مظاهرې شوې. د مظاهرې په داسې حال کې کېږي چې پاکستان له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغانستان پر سرحدي ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار سلګونه توغندي ویشتلي چې خلکو ته یې مرګ ژوب لاړولې ده. سربیره پر دې یوه اونۍ کېږي چې پاکستان د تورخم لاره د خلکو پر مخ تړلې چې عام خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د خونړیو بریدونو په عکس العمل کې پاکستان وویل چې دغه بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوي، خو افغان دولت دغه ادعا بې اساسه بللې ده. په همدې حال کې د کابل د جمعې ورځې د مظاهرې ګډونوال وویل چې افغان حکومت باید د پاکستان پر ضد نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي ترڅو پاکستان له خپل دغه دوه مخي سیاست نه لاس واخلي. د دغې مظاهرې دوه تنو ګډونوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه محمد عظیم هدایت د مبارزو ځوانانو د سازمان غړی. زموږ اصلي غوښتنې ملل متحد او د افغانستان د حکومت څخه دغه دي ترڅو نړیوالو ته شکایت وکړي، نړیوالو ته مراجعه وکړي ترڅو پاکستان د دوه مخي سیاست د افغانستان په قبال کې خاتمه ورکړي.
حمید روشن یم، د وطن د مبارزانو سازمان غړی. په عموم کې مونږ وایو چې راشي دغه د دوه مخي پالیسي چې تاسو د پاکستان پر وړاندې اختیار کړی دغه ته د پایټکه کېږي. یا ټول دنیا ته اوس معلومه شوې ده چې پاکستان د تروریزم ځاله ده او دغه پاکستان د چې په نړۍ کې په مرکز د آسیا په مرکزی هیوادونو کې تروریزم ته ترجیح ورکړي او تروریزم یې خپور کړي دي. راسي د دغه تروریزم ځاله د منځوي سي د تروریزم له منځوي سي پاکستان باندې فشار راولي او دغه دومخي سیاست نور د پایټکه کېږي.
خو تر دې وړاندې افغان حکومت ټینګار کړي کچېرې د پاکستان لخوا د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی دوام وکړي، افغان حکومت به د نړیوالو میکانیزمونو او په ځنګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان له لارې اقدام وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره د وسلوالو طالبانو او دایشانو د ځپلو لپاره هوایي حملو ته اړتیا زیاته شوې ده، خو په عین حال کې دې حملو د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم زیاته کړې ده. د جرمني خبري اژانس په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه یو مطلب خپور کړی چې احمد تکلی په لنډو وړاندې کوي.
د جرمني خبري اژانس د هغو کلیوالو کیسه کوي چې د ننګرهار ولایت په یو کلی کې په هوایي حمله کې وژل شوي. اژانس لیکي د سهار 8 بجې وي چې د جنداخل کلی د یوې کلا برج د بی پیلوټه الوتکې په یو توغندي ولګېد. هلته نږدې په یو بل کور کې 15 کسان د خپلې کلا بام ته ختلي وو او د داعش ډلې د وسلوالو ننداره یې کوله. د داعش وسلوال د دوی په کلي کې سنګرونه نیولي وو او خلک یې له لاسه پوزې ته رسېدلي وو. همدا 15 ملکی کسان شیبه وروسته د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شول. په دې قربانیانو کې د یو ورور بابر خان ډی پی ای اژانس وویل چې دا یو لویه غلطي وه. بابر خان ته څو نه وروسته وویل شول چې د بی پیلوټه الوتکو څېړونکو ته د داعش د وسلوالو د موقعیت په اړه غلط معلومات ورکړل شوي وو. د امریکا د دفاع وزارت د احصایو له مخې په 2014 کال کې په افغانستان کې د هوایي حملو شمیر په 340 زیات شوی دی، خو ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې چې په فبروري میاشت کې خپور شو ویلي دي چې په دې حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر په 399 زیات شوی. د دې تلفاتو وروستی مورد د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې هغه مهال پیښ شو چې په یو کلی کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو پر مهال 19 تنه ملکي وګړي په بمبارۍ کې ووژل شول. د امریکا د پاوز یو پخوانی جګپوړی سلاکار کریستوفر کولندا وایي چې د ملکي تلفاتو مسله د طالبانو په وده او دوام کې مهم رول لوبوي. کولندا د اوپن سوسایټي د بنسټ د 2014 کال په راپور کې لیکلي دي چې ملکي تلفات د افغانستان او امریکا اړیکې او د دواړو خواوو مشروعیت زیانمنوي او د افغانانو او حکومت ترمنځ د واټن باعث کیږي. ډی پی ای اژانس لیکي که څه هم هوایي حملې د تیرو 15 کلونو په جګړه کې یوه ډیره اغیزمنه وسیله ګڼل کیږي، خو له دې حملو سره موازي زیانونه په زیاتېدو دي. یو شمیر افغانان غواړي چې د طالبانو او داعش پر ضد په عملیاتو کې له هوایي حملو څخه کار واخیستل شي، خو امریکایي او افغان چارواکي وایي دا حملې د اړتیا له مخې ترسره کیږي. ډی پی ای د افغان پوځ د یو جګپړي چارواکي له قوله لیکي چې وایي هوایي حملې د مجبوریت له مخې کیږي، ځکه دا د وسلوالو طالبانو د ځپلو یوازینی اغیزمنه لاره ده.
د لشکرګاه د درېمې حوزې اوسیدونکي له ناامنیو څخه شکایت کوي. و میاشت کېږي چې د لشکرګاه ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د هلمند چارواکي د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي، خو لا نه دي پیل شوي. زموږ همکار الیاس دای د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی دی. هغه ته د سیمې خلکو د هغو سړو مرمیو څخه شکایت کړی دی چې د جنګ دواړه غاړې پر یو بل فیر کوي او په ملکي کورونو لګیږي.
د چنجیر سړک ته نږدې اکثره کورونه په سنگرونو بدل شوي دي. په سیمه کې د سرتیرو او هموی ټانګونو پرته بل څه نه تر سترګو کیږي. د درېمې امنیتي حوزې څخه د مرجې د تیریدونکي سړک په منځ کې وسلوالو دیوال وهلی دی او هره شیبه د عمومي سړک پر امنیتي پوسته د ښکاري ټوپک ډزې کوي. دغه کورونو اوسیدونکي چې په سنگرونو بدل سوي دي په نږدې نورو کورونو کې اړولي دي او هره شیبه د انتظار کوي چې امن راسي او بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. د درېمې امنیتي او زیاړوند د بولان یو اوسیدونکی حاجي نعمت الله دلته د روان وضعیت په اړه داسې کیسه کوي.
سار د خواسخه یو څوک موږ پر د سړک باندې پیدا کیږي، نور د سړکان باندې ته ویني څوک لانسته باندې او د مازدیګر د منځو وروسته هر سړی خپل تر کوره کده یو څوک کوره معدود چې دلته پاته هغه خپل تر کوره ځان رسي. بالا چکه غار جوړ کړی دی چې یو موزه جوړه کړی دی، یو جرخانه لري بس پاغي کې پټ دی. نورګر د شپه دلته جنگ جریان لري. دغه طرفګر د طالبان دي دغه وت سرایو شابه دغه ول سرایو کې اسکر نشته، نور د اصلار بند ده.
هوا سړه ده، کاروبار نسته، دکانونه تړلې دي او د خال خال د زپرته خورا خاموشي خبره ده. د دغه غوزی اوسیدونکي د جنگ د دواړو غاړو لخوا د پیر کې دونکو او سړو مرمۍ څخه شکایت کوي. سلطانه چې د نامنیو او جګړو لابل د ګرمسیر ولسوالۍ نه د لشکرګاه ښار درېمې امنیتي او زی بولان تر کړه سوې دوای د سړو مرمۍ لامل د کور دوه ماشومان سخت ټپن سوي دي او د مرمۍ لویری تمام ورځ په خونو کې تیروي.
وام دې چې مرمۍ نه راځي ورور دې چې مرمۍ د پر سرا کې ممسلي په سرا په دغه کې په دیوال کې دغه دیوال دې د برنډې وی ګورو که د مرمۍ تر وته دې ګوره هغه ته نو کایم چې دې خاطر سو دوري به تخپل وي دا اگر هغه د غسکرم و چې پر د ازیدا کوچنیان و بي سواد وړ دا د کور مخ ته ناس او د خو مرمۍ راغله د یو په د سر کې وم شتل تر دې خو و وتل د دابل په نس کې وم شتل انجلی و د سو کال انجلی ته د الک ته درو کال و د دغه انجلی ته په دغه نس کې چې وم شتل نو نیم سات ما ځکه دا من چن سته مو ور وستل نو هغه مسلمانانو کور ودان دې مرسته
د تیر اوړي رئیس د قهر میوند شفق او شفق دوهم عملیات ترسره سوي دي چې د کتونکو په نظر معلومه نتیجه نه لري. شپږ میاشتې کېږي چې حکومت په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي چې لا نه دي پیل سوي. د هلمند اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي د دې ولایت جګړه په ټانګونو او عملیاتو نه ګټل کېږي. دای خبرو عوامه پوهاوی ته ترجیح ورکوي. کرمان وای د وسلوالو سره د دې خبرې روانې دي او نتیجه یې هم ورکړې ده.
دا جنگ چې سور دی تصادفي نه دی سور سو دا ارتي چې دلته په اصطلاح باندې د هغه فشار د حالت راوتی دی دا د دغه حلو ځلو نتیجه ده چې دغه حلو ځلو رنګ راوړی دی او زه تشتې اطمینان درکوم چې تر توپ او تر ټانګ دغه بهترینه وسیله ده. د دې وسیلې څخه به زه نور هم ډیر کار اخلم او زه به بالکل دغه خپل ټول افغانان خاصتا په هلمند کې د هلمند په مخالفینو په سپوپو کې پرت پرت به دې کانې کوم یا به ما کانې کی.
د لشکرګاه له منځه هم هره شیبه د لویو لویو توپونو پیرونه کیږي او د جنگ په لومړیو کرښو کې د سرتیرو سره مرسته کوي چې د لشکرګاه ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو په ضد جنګیږي. کتونکي وایي د ورځې په تیرېدو سره د عملیاتو فرصتونه او د ژمي موسم د لاسه وځي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند مرکز لشکرګاه د درېمې حوزې د خلکو حال زموږ خبریال درکوه. د کرکټ معلومات به درکړو. په د زیمبابوې په مرکز حراري کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ څلورمه یوه ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان تر دې دمه نه هتیا منډې کړې دي، و لوبغاړي سوسېدلې دي او دوه دېرشم اوور بشپړ شوی دی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه نور معلومات هم درکو، خو اوس د ټویټر په باره کې معلومات عصمت سروند سره شریکوي.
خبریاست ټویټر وایي د هغو پیغامونو چې د نورو خلکو د ځورېدو یا سپکاوي سبب کیږي د مخنیوي لپاره نوي تدابیر غوره کوي. دا ټولنیزه شبکه غواړي چې دا ډول ناسالم پیغامونه پټ کړي او د خپرونکي یا پوسټ کوونکي اکاونټ یې بند کړي. ډېر خلک پر ټولنیزو شبکو انتقاد کوي چې ځینې کسان په جعلي نومونو د نورو سپکاوی کوي، تورونه پرې لګوي او جعلي خبرونه خپروي. د دې لپاره چې د ټویټر کاروونکي په خپل اصلي نوم د اکاونټ جوړولو ته مکلف نه دي، په مستعار نوم د نورو ځورول او توهینول آسانه کار دی. خو ټویټر وایي داسې تدابیر غوره کړي چې که د چا اکاونټ د نورو د سپکاوي په خاطر یو ځل بند شو، بیا به نشي کولی چې په ټویټر کې اکاونټ پرانیزي. همداراز دا شبکه هغه ټویټونه یا پیغامونه چې سپک یا ځورونکي الفاظ پکې کارول شوي وي له منځه وړي او نور به سرچ یا لټون نشي موندلی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله حق دوست له هلمند لیکي په هلمند کې ډیر کوکنار کرل شوې دي. عبد الواحد مدقیق له لوګره په اس ام اس کې د ازادي راډیو د خبرونو ستاینه کړې ده. انجینر خدای نور عزیزی له میدان شاره پر ټولو افغانانو ژغ کړی دی چې د کرکټ اتلانو ته دعاوې وکړي. بصیر هلمن له کابل لیکي د کرکټ په نننۍ لوبه کې یو شمیر بې تجربه لوبغاړي نیول شوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د نور له جګړې لاس واخلي، سوله دې وکړي. اسد اندړ له میزان ولسوالي لیکي له طالبانو سره سوله د ټولو افغانانو یو موټی کول دي. محمد شیرزاد لکندهار لیکي نړیوال باید پر پاکستان له بي پيلوټ الوتکو کار واخلي د نړۍ ترورزم له پاکستانه پیل شوی شمسی شهیدزی له میدان وردګ نه لیکي له مظاهره چانو غواړم چې ارګ ته مخه کړي او له ولسمشر اشرف غنی څخه وغواړي چې د پاکستان سفارت په کابل کې بند کړي لکه څنګه چې مجمنه د سر کړې و د کرکټ معلومات په وستر کړم د زیمبابوې په مرکز حراري کې میچ د باران له امله درول شوی دی تر دې دمه افغانستان نه اتیا منډې کړې دي و لوبغاړی سوسېدلې دي دوه دېرشم ور دی او لوبه درېدلې ده او معلومه نه ده چې تر کله پورې به درېدلې وي خو لکه څرنګه چې لوبې ته ګورو د افغانستان وضعیت ښه نه ښکاري ځکه چې ډېر لوبغاړی سوسېدلې دي او ورونه هم ډېر تیر شوي دي دوه بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه
په کابل کې یو شمېر خلکو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه دوی د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان پر سرحدي ولایتونو کې د پاکستان د راکټي حملو مخنیوی وکړي سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو یو مشر وایي پاکستان ژمنه ورسره کړې چې نن به د سپین بولدک لار پرانیزي خو د ازادي راډیو خبریال وایي دا لار لا هم تړلې ده د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې مسابقه باران بیا ودروله دا نه د څرګنده چې د مسابقه بیرته کله پیل کیږي خو د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ دا څلرمه یو ورځنۍ مسابقه ده افغانستان په دې لړۍ کې تر اوسه دوه لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده د فاریاب والی سید انور سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې اته تنه سړی تښتونکي نیول شوي دي سادات وویل چې د کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او د ملي امنیت ریاست له لوري نیول شوي دي په عراق کې پوځي قمندانان وایي عسکرو یې د موسول ښار یوه بله سیمه نیولې ده د عراق امنیتي ځواکونه له تېرو څلورو میاشتو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا د عایشه د موسول د نیولو هڅې کوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د امریکا د اټومي وسلو د پروګرام پیاوړي کول او دا ډاډ ترلاسه کول غواړي چې اټومي پروګرام یې تر نورو پرمختللی دی په جنیوا کې د سوریې د سولې د مذاکرو لپاره د اپوزیسیون د ډلو مشر مرکچي نصر الحریري ویلي چې ایران په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره ستر خنډ دی او د ماليزیا پولیس وایي د شمالي کوریا د مشر مریزي ورور کیم جونګ نام د وی اکس په نوم زهرجنو کیمیاوي مواد وژلې چې د انسان پر عصبي سیستم اغیز کوي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ویلي دی چې دای غوړی د دغه هواد اټومي وسلې لټولونه زیاتې وي هغه د سرګندونې پرون له ریوټرز خبري اژان سره په مرکه کې کړی دی ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د 2011 میلادي کال د اټومي وسلو د محدودولو تړون یو اړخیز او بد بللی دی تفصیل له صفی الله سنګزی څخه
ډونالد ترامپ ویلي غواړي امریکا د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو سرلاره کړي هغه رویټرز ته په یو ځانګړي مرکه کې د پنځمې پورز ویلي خبه و چې هیڅ هیواد دا وسله نه لرلای خو که ولري امریکا به د لیست په سر کې وي دوی دا به ډیره عالی وای یوه هیله به وای چې هیڅ یو هیواد اټومي وسله نه لرلای خو که چیرته هیوادونه دا وسلې ولري موږ به په سر کې قرار ولرو د ترامپ تر دې مرکې وروسته د هغه ویاند شان سپایسر په یو خبري کانفرنس کې ویل چې امریکا هیڅکله نه غواړي د اټومي وسلو لرونکو ترمنځ خپل مخکښتیا د نورو په مخو باسي خو روښانه ده چې امریکا غواړي مخکښ وي د اټومي وسلو د پراخېدو د پلان په اړه سپایسر وویل چې امریکا په دې لټه کې نه ده ترامپ دا بحث هم کړی چې امریکا متحده ایالاتونه د خپلو اټومي وسلو له ظرفیتونو شاته پاتې دی امریکا متحده ایالاتونو په 2011 میلادي کال کې له روسیې سره داسې یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې راتلونکي کال دواړه هیوادونه د اټومي وسلو په شمیر د مساواتو د برقراري په خاطر کمښت راولي د اټومي وسلو د محدودیت پر همدغه تړون هم چې نوې پایل نمول شوی او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې لاسلیک شوی وو ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ دا یو ورخیز تړون دی لکه نور تړونونو په شان چې موږ کړی دي دا یو ورخیز تړون دی دا هغوی ته هغه څه ورکوي چې موږ باید هیڅکله اجازه نه وای ورکړي له ایران سره د 15 جمعي او هیوادونو اټومي تړون یو ځل بیا د ټرمپ په دې مرکه کې د هغه لخوا تر انتقاد لاندې ونیول شو. په مجموعي توګه د نوي فایل په نوم د اټومي وسلو د محدودولو تړون چې ټرمپ پر انتقاد کړی دی د ټولو بین القارئي او اوپتلو اټومي سروکو وړوندکو میزایلو شمیر 800 ته راکښته کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر همداراز په موسکو انتقاد وکړ چې د یو کروز میزایل په ازمویلو سره د 1980 میلادي کال د اټومي وسلو د کنټرول له تړونه سرغړونه کړې ده. هغه وویل په دې ټولو مسایلو به د روسیې له جمهور رئیس سره که چیرته لیدنه وشوه خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ په چین باندې د فشارونو د راوستلو خبره وکړه چې وکولی شي له دې لارې د شمالي کوریا لخوا پیښ امنیتي ګواښ حل کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر نیکې هلې او پیرزوینې ومنې. دا اونۍ بیا هم ستاسو د راغلو شکایتونو او پیغامونو سره راغلیم. دا ځل به د کندهار ولایت د هغو دوستانو ژغونه واورو چې د خپل ستونزو په اړه شکایتونه موږ ته راستولې دي، او بیا به د کندهار د والي ویان ځوابونه هم واوري. لومړی به د یو څو اوریدونکو ستونزې په خپل له دوی څخه واورو.
ہلو، السلام علیکم، دا آزادی ریڈیو ته سلام وایم. باد سلام از ما دا آزادی ریڈیو څخه دا خواهش دی چې آزادی ریڈیو باید په افغانستان کې د افغانستان کې بیا په کندهار کې د پنجوایي ولسوالۍ کې تر ټول افغانستان امنیت دلته زیات دی. په دغه ولسوالۍ کې زموږ ډېر ځوانان په نشو اخته شوي دي، ځکه دلته د کوکنارو کښت کرل شوی دی. تر ډېر دا بیخي دا زراعتي مځکې دي، بیخي ډېرې مځکې د کوکنارو کښت کرل شوی دي. دولت حتی که درته ووایم نیمای زیاد دولتی کسانو کوکنار کرلی دی، او د دې څخه حاصل ګټه اخلي او دولت یې مالیه کولی.
زما نوم نور احمد دی، د کندهار څخه سره په تماس کې یم. ورور، زموږ دغه پیغام دی، دا په نشه کې چې په ښار کې، د کندهار په ښار کې د ساکیان ورور په عامه چس خرڅي، په عامه روین خرڅي، ګرد ځوانان یې په اخته کړل. دغه د شهیدانو پر چوک باندې تاسې راسئ، پر دغه د جامع عمر دیواله ته وګورئ چې د سهار د خواڅه په سوو نفر دلته ناست دي، په عام بازار کې سکوي. دغه خو ورور دغه زموږ غږ در لوړو چارواکو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم محمد احمد دی، د کندهار ولایت په تماس کې ما دغه پیغام لرم چې دغه د کندهار ته بیا د کابل ته د سړکان خراب دي. موږ حکومت دا خواهش کوي چې دغه سړکان جوړ کړي، د فلمو سړکان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حسن خان له کندهار ولایت معروف سوالي سره تاسو په تماس یم. مال روډ ټول شوا ستدا هیله ده چې موږ د معروف سړک ډیر زیات خراب دی. دوه واره موږ د سوې د زیات پیسې او باید پر وای خوري. موږ د دوه کانتو لاسې په څلور کانتو کې نه زموږ روډ ټول شوا ستدا هیله ده چې سړک راپوخ کی. والسلام.
یو نور احمد یم، د کندهار څخه سره په تماس کې یم. ورور، دا زموږ ورور یو ځکه کوم در دغه شروالي په د کندهار ورسوي. موږ د کوودامي وای ورور دغه شکاپور دروازه ته شراب ورور دغه سړک چې وګوري خو څوک پکې شته ده نه نس. دا ځکه ورور صادق کرشتن صاحب ته موږ څوار دغه شکایت وړاندې کړی دی. د نړۍ څو لیدر دغه لوړ چارواکو په دې چې دا ورور موږ ته په تکلیف پر دغه لارې نه شته ده نه. کاش تر ته دې سړک باندې پرام سړک باندې ورور خښتیا چې وږي زړه ته سیمټان خپل دې نه ته دکاندارانو پرې ستلې دي. ګرد سړک د خلکو خراب کړی دی. ازادي راډیو ورور زودا مشتم درو وجدا پیغام نشر کوي. صادق کرشتن صاحب چې دغه شروالي د یو مقام سره خبرې وکړي، دغه ورته او دغه ورته ودرېږي چې دغه ضرورت څنګه د مسلمانۍ دغه څنګه کار.
مننه ورور. تاسو ویلي چې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی باید د دې ستونزو په اړه له چارواکو سره وغږیږي. دغه د ستاسو د غوښتنې سره سم ښاغلی رښتینی د کندهار د والي لویان سمیم خپلواک سره ستاسو پر ستونزو خبرې کړې دي. له دې په یو ورو
د ازادي راډیو یو اوریدونکي پوښتنه کړې چې په پنجوي ولسوالۍ کې په هغه ځایونو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي کوکنار کرل سوي، د اوریدونکي په وینا حکومت مالیه ټولوي، نو ځکه خلکو ته څه نه وایي. دی وایي دلته ډېر ځوانان په نشو اخته سوي دي، ولې حکومت توجه نه ورته کوي؟
په دغه ولسوالۍ کې چې دا تریاک کرل سوي دي، چا کرل دي؟ خپله د دغه ولسوالۍ اوسېدونکو تریاک کرل دي، چې خوشبختانه موږ وایو چې مخکې له دې څخه چې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت او د دې په محلي کچه ریاست له لوري څخه کوم اقدام وسي، د ولایتي ادارې د لوري ولسوالان ته سپارښتنه سوې ده چې هغه په ولسوالیو کې ټولې هغه مځکې چې هلته تریا کرل سوي دي هغه مځکې باید واړي او چا ته اجازه ورنه کړي چې هغه تریا کښت مخه وکړي. دغه تر څنګ د زراعت ریاست د لوري څخه ټولو کروندګرو ته، خاصتا د کندهار هغه و زراعتي ولسوالۍ د ښار په شمول، یعنی اته زراعتي ولسوالۍ په چوکاټ کې راځي، دغه ټولو ته اصلاح سوي تخمونه په واک کې ورکول سوي دي. او دغه تر څنګ زراعت ریاست دوی په پلان کې لري چې د 1400 کال په جریان کې د 14 میلیونو افغانیو په ارزښت د دوی ته بودیجه ورکړل سوې ده. دوی د کندهار په ښار کې او دغه تر څنګ په اوو زراعتي ولسوالیو کې دوی د ترویج سنټرونه او کروندګرو ته د عامه پوهاوي ورکشاپونه، دوی اصلاح سوي تخمونو ویش او دغه تر څنګ په نورو برخو کې دوی سره یعنی مرسته او همکاري کوي. انشته تر ډېره حده پورې په ولسوالیو کې اوس د تریاکو د کښت مخه نیول سوې ده. او دغه تر څنګ ځوانان چې په نشي توک سره روژ دي، تاسو ته معلومیږي چې موږ یو کلینیک په سپین بولدک ولسوالۍ کې او بل کلینیک موږ په ډنډ ولسوالۍ کې لرو، چې یعنی هر میاشت تاسو ویني چې هغه یعنی 10 نفره یا 15 نفر ځوانان چې دوی په نشي توک سره روژ دي، هغه کسان د صحیح درملنې څخه وروسته بیرته د ټولنې ته د یو نورمال انسان په توګه سره وړاندې کېږي، چې د یو نورمال انسان په توګه خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
تیر کال د کندهار په میوان ولسوالۍ کې موږ د خلکو د شکایتونو په اساس راپور هم درلود چې پر تریاکو دوا پاشل کیږي، چې دوی ته د پوستکي ناروغي پیدا کړي. اوس چې بیا د کوکنارو فصل نږدې شوی، خلک بیا ویره لري چې سږ کال هم دغه کار کیږي. دوی وایي شلاره د کمپاین د تریاکو ماتول دي. اول خدا وایي چې افغان حکومت دې که بهرنیان دي چې پر تریاکو دوا پاشي،
د دوا پاشلو ترڅنګ باید وایو چې د کندهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې کوم شپنی او هغه ورځنی عملیات چې جریان لري هغه د افغان امنیتي ځواکونو د لوري ترسره کیږي. په ځینو مواردو کې په ځینو وختو کې د بهرني ځواکونو څخه په تخنیکي اړخ کې د دوی څخه مرسته غوښتنه کیږي. تیر کال ستونزې به وې، مګر سږ کال موږ پوره امادګي لرو. مخکې له دې څخه چې د ولسوالۍ هغه زراعتي ولسوالۍ چې د خلک را ولاړ ستاریاک وکړي، موږ مخکې له مخکې هغوی ته موږ اصلاح سوي تخمونه په واک کې ورکړي دي، او کیمیاوي سرې چې هغه په زراعت کې کاریږي هغه هم په واک کې ورکړي دي. هغه د زراعتي درملو په حساب سره کیټونه موږ دوی ته ورکړي دي، دغه ته ضرورت نه پېژني چې دوی تریاک وکړي. او دغه تر څنګ د زراعت مامورین ورې ګمارل سوي دي په ولسوالۍ کې، که ستونزه ولري په زراعتي برخه کې خپله د زراعت هغه نمایندګان سره دوی په تماس کېدلی شي. د تریاکو د اړولو د کمپاین مخکې مې تاسو ته ویلي چې د مخکې یعنی وړاندې تر دې چې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت او په محلي کچه ریاست کم اقدام وکړي، زموږ د لورې څخه ولسوالانو ته سپارښتنه سوې ده چې خوشبختانه وایي چې د کندهار ولایت په میوندو په ژړیو پنجوایو دامانو په ټانټ خلانه لرو، د خلکو د دوی د همکاري پر اساس باندې زیات شمېر مځکه هغه هم دارمې د غصب څخه خلاص سوې ده، او دغه تر څنګ د کوکنارو د کښت څخه د مځکه پاکه سوې ده چې دغه پر ځای باندې زعفران کرل سوي دي، غنم کرل سوي دي او نور هغه حلال توکي چې دغه کرل سوي دي.
بیا هم د میوند ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو شکایت دی چې وایي په دغه ولسوالۍ کې د هلمند د بې ځایه سوو کورنیو سره چې کومې مرستې کېږي هغه په سمه توګه نه توضیح کېږي. د میوند تر څنګ په نورو سیمو کې هم ځینې وخت دغه ډول اداوې موجودې وي چې د مرستو ویش منظم نه دی.
باید ووایم چې په دې وروستیو کې د کندهار ولایت په درو ګاونډ ولایتونو کې، هلمند، روزګان او زابل کې د جنگ جګړو له کبله زیات شمېر هغه زموږ هېوادوال کډوال سوي دي. کندهار په مختلفو نقاطو کې او همدارنګه د کندهار په یو شمېر ولسوالۍ کې دوی اوسېږي. چې په دې وروستیو کې د پاکستان هېواد څخه هم تقریبا په تعداد د 1500 کورنۍ چې هغه د افراد تعداد اټکل له مخې شاید 2500 کسه به اوسي، چې دوی د شاراواک ولسوالۍ په یو شمېر نقاطو کې دوی اوسېږي. ولایتي اداره هڅه کوي تر څو هغه خلکو ته لومړی هغه اړمنو ملیونو کسانو ته لمړنی مرسته ورته ورسوي چې هغه لمړنی خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي دي. دا غوې د اوسېدو لپاره وروسته اقدامات وسي. د میوند ولسوالۍ لپاره تر دې مهاله پر موږ اقدامات ندي کړي. د هغوی د مرسته د رسونې لپاره موږ په روان هفته کې په نظر کې لرو چې میوند ولسوالۍ ته هم د دوی هغه د طبي پیش په وړاندې د مبارزې ریاست د دوی خپل شخصي بودجې څخه دوی هغه دوی بودجې لري هغه اړوند مرستندوی اداره ته دوی سره مرسته نه ده کړې. یو اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي دوی لري چې مختلفو ولسوالۍ په حساب باندې وایي. ځینې ولسوالۍ 300 کورنۍ ته، ځینې ولسوالۍ 1500 کورنۍ ته، ځینې ولسوالۍ هغه 200 کورنۍ ته چې سمه د مخکې موږ سفر درلودې شاولې کوټ ولسوالۍ ته، او هلته د 300 غریبه کورنۍ لپاره موږ خوراکي او غیر خوراکي توکي مهم انتقال کړي دي. دغه تر څنګ 300 کورنۍ لپاره د دامن ولسوالۍ ته موږ انتقال کړي دي. او 13 ورځ د کندهار سرپرست والی د هدایت پر اساس باندې د جان ولسوالۍ د یو شمېر هغه غریب کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته سوې ده. خو یو شی شته چې موږ هغه زموږ جنګ ځپلي ولسوالۍ چې دي هغه ولسوالۍ چې سرحده سره نږدې قرار لري د هغوی سامیه کمه ده، یعنی هغه ته هغه عمره نه ورکول کېږي لکه چې به امن ولسوالۍ کې، ځکه د هغه ولسوالۍ هغه زیات شمېر اوسېدونکي چې دي هغه ښار ته راغلي دي، نو د هغه نفوذ هم نسبت و هغو به امن ولسوالۍ ته ډېر لږ دي. موږ د یو منظم پلان له مخې میوند ولسوالۍ ته هم هغه مرسته چې ده هغه انتقالوو. باید ووایو چې خوشبختانه موږ د 1395 کال په جریان کې او 1396 کال په جریان کې موږ په کافي اندازه سره موږ خوراکي او غیر خوراکي توکو زیرمه لرو. موږ به خلکو ته نتاس وینو چې هر ورځ خلکو ته هغه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کېږي.
ډیر خلک د کندهار په شکاپر دروازه کې د سړک د خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي ډیر په تکلیف دي او ولایتي اداره ولې دا سړک نه جوړوي.
دغه سړک ده تاسو معلومی چې د 1395 کال په جریان کې زموږ د ډیر سړکونو مش په نظر کې نیولې و. هغه سړکونه قریزه سوي دي. یوازې 10 کیلومتره سړک د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې هغه سړکونه قریزه سوي دي. دغه تر څنګ د بای پاس سړک چې هغه قریزه سو د څوارلسمې حوزې مربوطه سیمه چې د کوټ بابا د کوڅې سړک ورته وایي دغه ساحه سړک قریزه سو. د کابل اډیو د عینومېنې د مخ سړک و. د 1395 کال په جریان کې موږ د شکاپر دروازې سړک هم موږ په نظر کې نیولې دي، یعنی سروې سوې ده. او بودیجه هم ورته لرو چې د 1395 کال په جریان کې چې موږ د ښاروالۍ ریاست هغه دوی د انکشافي بودیجې له چوکاټ څخه 40 کیلومتره سړکان چې هغه یو د شکاپر دروازې سړک دی، د بای پاس پاته سړکان او همدارنګه پاته سړک دی، د کندهار شار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې یعنی لوواله چې د هغه ساحه کې سړکان قریزه کېږي، او میرویس مینه کې هم یو شمېر سړکونه چې موږ په نظر کې نیولي دي هغه به قریزه سي. او په میرویس مینه په ساحه کې ځکه چې هلته تفصیلي او اصلاحي پلان نه دی تطبیق سوی، او هلته به یو شمېر مځکې چې هغه کسان چې اسناد ولري هغه د اسنادو په رویت د دوی مځکې هغه کورونه د شخصي ځایونه هغه به استملاک سي، او تفصیلي او اصلاحي پلان به تطبیق سي، وروسته سړکونه به هلته قریزه.
د کندهار د معروف ولسوالۍ د سړک د خرابوالي هم شکایت کیږي. آیا د دغه سړک د پخېدو لپاره ولایتي اداره کوم پلان لري؟
بله، یوازې د معروف ولسوالۍ سړک نه دی چې په هغه کې موږ د شوراوک سړک هم لرو، د همدارنګه د خاشکش کوتل یا د میانشین د سړک، د شاولې کوټ سړک، او د کندهار او روزګان سړکونه دا موږ ټوله په نظر کې نیولي دي. او دغه تر څنګ موږ د کندهار ولایت زموږ د یو شمېر ولسوالۍ دي چې هغه ودانۍ نه لري، د دغه ولسوالۍ د ودانۍ د جوړولو لپاره موږ هم پلان سنجولې دي چې د 1395 کال په جریان کې موږ د کندهار او ولسوالۍ د ښار او ولسوالۍ ترمنځ هغه غځېدلې لارې چې دي هغه لارې چې بودیجې ته په کتو سره یو شمېر لارې قریزه کېږي، یو شمېر لارې چې قریزه نه سي هغه یعنې هغه سهولتونه نور هم اماده کېږي هغه لارې سره سمېږي. چې موږ هم تقریبا دوې اونۍ مخکې شاولې کوټ ولسوالۍ ته موږ سفر درلودې، د لارې په مسیر کې سړک خراب و چې بیا وروسته د سرپرست والي د لورې د فوایدامې د ټولګټو ریاست ته سپارښتنه وسوه چې باید هغه اقدام وکي او دغه د سړک ترمیمات وکي. چې خوشبختانه وایو چې د کندهار او شاولې کوټ ولسوالۍ، د کندهار ښار او شاولې کوټ ولسوالۍ د سړک ترمیمات سوي دي. او د معروف ولسوالی سړک هم په نظر کې لرو. هغه سروې سوی ده او هغه پیشنهاد او رسمي پیشنهاد هم مرکز ته لیږل دي. د دغه سړک لپاره او دغه ترڅنګ د شوراوک سړک دی او د خاکریز سړک دی، د نیش ولسوالی پورې رسیدلی سړک دی، د کندهار روزګان سړک هم بودیجه راغلی دی. اوس هم هغه قرارداد ته ماتلې چې قرارداد ورکړل شي او د کار چارې پیل شي. د میانشین ولسوالی سړک دی، د هغه سړکونه دي چې موږ هغه په نظر کې دي. د دیارلس و شپږنویم کال په جریان کې دا سړکونه که کریزي نیسي، د دیارلس و اوه نویم کال کې حتما په ډاډ سره ویلی سو کندهار ښاریان ته ډاډ ورکولی سو چې دا سړکونه به ټوله کریزي سي.
یو شمېر اورېدونکو ویلي چې د کندهار د میوند ولسوالۍ کې محلي پولیس د خلکو څخه پیسې اخلي.
اول دا باید ووایم چې د محلي پولیسو په لیکو کې څوک شته. د محلي پولیسو په لیکو کې هغه کسان دي چې خپله دغه سیمې اوسېدونکي دي، او هغه د یو د کلي د ملک د تایید نه وروسته د قومي مشرانو په خوښه، یعنی هغه کسان د ملي پولیسو لیکو ته راځي او هغه د خپلې سیمې امنیت ساتي. دا نه پوهېږم چې تر څومره حده پورې دا به حقیقت ولري، ځکه چې ملي پولیس خپله معاشات هم لري او بېرته د هغه ترڅنګ خپله دغه سیمې اوسېدونکي دي. دا کسان د خپله د سیمې خلک دي، نو دا ګمان نه کوم که بیا هم خلک شکایت ولري دغه د کولای سي چې د ټلیفون د لارې څخه کولای سي چې د یو درخواست ادارې د لارې څخه ولایت مقام ته مراجعه وکړي. موږ به اړوند امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړو تر څو د دغه ستونزې د هواري لپاره دوی جدي اقدام وکړي.
یو بل اوریدونکی ادعا کړی چې د کندهار په ښار کې په عامه 400 هیروین خرڅیږي. د ویلي چې د شیدان چوک شاوخوا په سلاو کسان ناست او نور د ښوونځي زده کوونکي او نوي ځوانان هڅوي تر څو له دوی سره نشي مواد وڅکي. دوی وایي د دې کار مخه ولې نه نیول کیږي.
د نشي توکو په حساب دا وایو چې دا هم زه هم منم چې په کندهار ښار کې ستونزې شته. دا ځینې زموږ اکثره ځوانان دي چې هغه په نشي توک سره روږ دي، خو دغه تر څنګ موږ هغه دوه روغتیایي مراکز چې موږ جوړ کړي دي، زیات شمېر ځوانان هم د دوی د سالم روغتیایي وضعیت څخه دوی برخورداره سوي دي، بېرته ټولنې ته وړاندې سوي دي. د کندهار ښار د دوهمې ناحیې مربوطه ساحه د جامع عمر په ساحه کې چې دا کم خلک ناست دي، دا هغه بیروزګاره خلک دي چې دوی روزانه دپاره راغلي دي. ولایتي اداره هڅه وکړه مخکې چې دوی دپاره یو منظم پلان جوړ کړي تر څو چې دوی پر کار ودرېږي. ستونزه په دې ځای کې ده چې نه ولایتي اداره کوم اقدام کولی سي، نه د کار او ټولنیز چارو ریاست، ځکه دا خلک چې دلته راځي دا دوی د موقت وخت لپاره دلته راځي. 15 ورځې دلته په کندهار کې، 3 ورځې په زابل کې، بل ورځ خپل په کور کې. د دوی دغه غیر معین وخت په حساب سره موږ نشو کولای چې د پاره منظم پلان جوړ کړي. څو ځله د کندهار ولایت د رهبری د هدایت پر اساس دوی د پاره منظم پلان جوړ شي تر څو دوی د پاره د کار زمينه مساعد شي چې خپل د کور د پاره نفقه پیدا کړي. مګر باید وایي چې تر دا اوس پر موږ په دې سره نه توانېدل چې دوی د پاره منظم پلان جوړ کړي. دا د دوی خپل د تغییر او تبديل او د موقت وخت پات کېدو د پاره د مکاتبو په حساب سره چې موږ دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه چې موږ په لاره چولې دي، هغه د نشي توکو د ازرار او په اړه چې خپل د علماو شورا، یعنی زموږ ډیر فوکس او ډیر ټینګار مو پر درو نقاطو باندې دي، پر والدینو، په مساجدو کې او د هغه ترڅنګ په مکاتبو کې، ځکه چې دا هغه درې ځایونه دي چې زیات شمېر زموږ هېوادوال چې د خپل ژوند تېرې که ځوان دي که سپین ږیری دي که ماشوم دي. یعنی هغه لومړی د والدینو څخه غوښتنه ده باید خپل اولادونه باید دوی تعلیم او تربیه ته وهڅوي، خپل د اولادونو تعقیب باید ووسي چې دوی اولاد د چا سره کښېني، ځکه چې هغه کوچنی شي هغه په نشي توک سره روږدي کېږي، هغه په ماشوموالي کېږي، هغه ژر تېر ایستل کېږي د یو بل چا د لورې څخه. دغه د والدینو څخه مو غوښتنه ده چې دغه خپل اولادونه تعقیب کړي او د خپل اولادونو پسې سر وګرځي. دغه تر څنګ موږ امنیتي ځواکونه هم تصمینې چې د اکثره مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې څخه، یعنی هغه کسان چې هغه ساقیان چې په ښار کې د نشي توکو کاروبار کې هغه کسان نیول سوي دي او قانون مګولو ته سپارل سوي دي.
د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک چې د کندهار د اوسیدونکو پر ستونزو شخیدی. نور پیغامونه هم لرو چې د بیلابیلو ولایتونو او مشکلاتو دي. له تبصرې پرته به په ګټه وورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه لخوس ولایت نه خبر کوم. ظفر مینوم دا موږ دلته کوچنی رئیسای ولایت کې د مال د خوراکي مسلس او حکومت سمرستم نه در سره کړی غونډې مال سیم توخه واوري رشو ویلې موږ سره د سمرسته وې. سلامون.
بلیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د تلکان خبرې کوم موږ په پنجوایي ولسوالۍ په تلکان کې د بیسیم خادې ډېرې کمزورې دي او کمیم دي باید موږ د غټو مشرانو ته دا هیله ده چې دلته خادې ودروي وسلام
السلام علیکم خسته انتظار د کندهار ولایت مې اړیکه نیولې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړی سلام بدیلې چې جوړ او روغ رمټ او د سیاست خاوندان بیا ما د افغان چارواکو ته دا هیله ده په ایران هیواد کې چې کوم افغان ماشوم وژل شوی دی دغه لاسونه او د بدن یو شمېر غړي غوڅوي دي افغان چارواکي باید له ایران څخه دغه مجرمینو غوښتنه وکړي او هغې ته باید کلکه سزا ورکړي او دوهم پوښتنه مو دا ده چې دا هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې ملکي کسان ته مرګ ژوبل نه ده اوښتې هغه دغه کسان چې د هلمند ولایت مقام ته راغلي وو جلستونه آیا دغه ماشومان هم طالبان وو آیا دغه ځوانان هم طالبان وو آیا دغه سپینځیرې هم طالبان وو زما هیله د ازادي راډیو ته دا ده زما پیغام به نشروي د خدای په امان
پیغام مداری ورجان د لشکرګاه شهر ټولې چرې بندې دي شهروال صاحب چې راوځي د ساتیانو وخواته نه پورته کیږي د ایلوی پر چوک راتاو څه بیرته ولاړ څه شهروالۍ ته ننه زه تر هغه څه ټولو ساتیانو چې وګرځېږه یوه چرې پر شپږ کاله کار سوی نو د ټولو مرغۍ نیولې دي اوس تا ترې شوه ورځه باران ووري 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 ګرده د خلکو په کورو کې اوبه ولاړې دي شهروال صاحب د کوریزین نه څه ولاکه راته سوی پر یوان نه ځي بس ولاړ څه شهروالۍ ته راسته د ایلوی چوک ته ولاړ څه ولایت چوک ته دغه درې جادې در شوې د مسلمانه ته راسته دغه نورو ساتیانو کلی کونه وو دې منځې کور ته ته وګوره چې مسلمانان په اوبو کې غرق دي وسلام
السلام علیکم زه د فراه د ولایت بکوا ولسوالۍ خبرې کوم دغه د افغانستان مشران څه ګرد د افغانستان په ګډوډۍ خوشحاله دي دوی دا نه کوي چې دوی د افغانستان ګډوډۍ د واک ورځ پر ورځ ګډوډۍ ډېرې یارمین نه جوړوي او خپله مشران یې سره کښې ده کښې دي نه کوي ټوک ټوک در بدر کې د افغانستان 30 کاله په اور باندې دی دوی دا اور باندې دغه څه کې برابر افغانستان مدد ته شوروي خلق روجات تب امریکا دی تهران دی پاکستان دی افغانستان در بدر کو سلام
الو السلام علیکم زدا ازادی راډیو کارکون ته سلامونه وایم پښتو سلامه دا پیغام پیژنم د هلمند ولایت څخه یو شاګرد خبرې کوښ دی هلمند په ولایت په مکتبو کې سبقان نشته معلمان ټول دې درې وزته لري نمرې اخیستې د ماشین اخی درس دسته د پوهن د ماره پرېس دې دا سم کار نه کوي بس یخه د تعلیمي نصاب کچ ډیر چې دې چې نه کوښښیان دی او راځي درس وته مزو راځي یو چې نهسته درس نهسته معلمان نه راځي درس نهسته نمودر خپل پر وخت باندې دغه هیڅ خبر نه السلام علیکم
زه میر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو ته سلام وایم د سلام نه وروسته د زما عرض د افغانستان د ایس محترم اشرف غنی صاحب ته ورسی عرض دا د محترم اشرف غنی صاحب په 2014 میلادي کال کې دا اعلان وکړو چې مهاجر د ټول افغانستان ته راشي او د مهاجر کارتون والا سره چې کوم مرسته کیږي هم هر څه مرسته دی بغیر کارت والا سره هم وشي دا اعلان ما د ازادۍ راډیو نه اوریدلی وو نو موږ د پاکستان نه په 3 تاریخ د 9 میاشتې په 2014 میلادي کال کې چې تورخم ته رالو تورخم کې دفتر والا زموږ نمونه ولیکل او یو مرسته موږ سره ونه کړله او کاغذ هم بارډر پاس را نه کړلو تش لاس کابل ته په دیجی نه کرالو نو زموږ ماشومان د یخنۍ نه او د لوږې نه او د مریضۍ نه مړ کیږي د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي د مهاجرینو وزارت له ورغلی ما ریاست له ورغلی ما هغه رانه بارډر پاس غواړي بارډر پاس یې موږ له په تورخم کې را کړی نه دی هلته چې ورشو بارډر پاس ته پوس کوو په تورخم کې وایي د جلال آباد والي صاحب بند کړي دي بارډر پاسونه هغه بند کړي دي نو هغه چې بارډر پاسونه بند کړي دي نو دا خلک بیا څنګه دا خلک څه وکړي دا او بیا د دې د لوږې نه او د تنګ دغه نه چې مړه شي د مریستیا نه مړه شي د یخنۍ نه مړه شي د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي نو محترم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته زما عرض دی چې زما آواز دی او زما عرض دی محترم اشرف غنی صاحب ته ورسئ چې د دې غم وخوري د دې مسؤلیت به د هغه په غاړه وي موږ به بیا د دې د مسؤلیت موږ ته هر څه نقصان ورسېده د دې تپوسو بیا د هغه له موږ کوو نو مهرباني دې وکړي او زمونږ خبر دې واخلي وسلام
نورګل سپوک د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ زه خطر سره په تماس کې خپل پیغام تاسو ته پرېږدم د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ په منځ کې لوی غټ رود لري چې تر کنداره رسېدلی ده. پر دغه رود باندې پلونه نشته، خلک یې زیات په تکلیف دي، موټر یو بلې خواته نشي پرېوتلی، خلک یې په تکلیف دي. نو که تاسې هڅه وکړئ یاست او کوشش وکړئ یاست او دغه زموږ پیغام تر د اړوندو چارواکو ورسوو یاست او دغه د زابل په ولایت کې د ټول ګټو چارو وزارت او د کلو د پراختیا ریاست زموږ پیغام ورسوو یاست او د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ کې پر دا تللي رود باندې پلونه ورغوي. مننه، تشکر.
السلام علیکم، جوړه بخیر طبیعت ښه ده. موږ ښاغلی رشمپور ته دا سلامونه وایو چې دلته ډېر افغانان په ایران کښې یو. موږ له ایرانه چې خاړې ته نیول ده، دلته په ایران کښې افغانان کیزن کیزن کارونه کوي، ولې دې موږ په غور باندې یو کار نه کوي؟
السلام علیکم، زه الله نظر خبرې کوم د طالباد نه. زه د دې حکومت نه دا غواړم چې کوم هغه پخواني لس کاله مخکې کاروبار راستنه شوي دي او قانوني پیسې په بانکونو کښې داخل کړي دي او اویزونه لري، هغې افغانانو ته ولې دا نمرې نه ورکول کېږي چې ټولو ځله په غصب او په غلا باندې هغه شولې او د هغې حقونه د هغې خلکو ته ولې نه رسېږي چې بچي بې سرنوټه ګرځي؟ قانوني پیسې په حکومت کښې جمع کړي او ویزونه لري د لس کالو مخکې چې په جلال آباد کښې کوم دوه ښارګور قسم شو، دا حکومت د هغې پوښتنه او د هغې پوښتنه ولې نه کوي؟ سلام.
ہلو، السلام علیکم، زه د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. دغه افغان ټیلیکام پیسېګانې چې دي دغه شبکې خرابې دي، انجینران ته زنګ و، کابل والا ته، لشکرګاه والا ته، هرات والا ته یو نه راجسمیې، نو دا زموږ په ته دا زموږ پیغام ورسوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دوستا، ستاسو پیغام مو خپور کئ. د ټولو اوریدونکو ستونزې چارواکو ته رسوو او د چارواکو د جدي اقداماتو په هیله به دا خپرونه پای ته ورسوم. بیا هم موږ ته زنګ ووهئ، خپلې ستونزې راته ووایاست، ازادي راډیو یې تر مسؤلینو رسوي. البته دا یادونه کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
سلام و روز بخیر. 3 بجه بعد از 4 به وقت افغانستان شد و به این برنامه که از رادیو آزادی